غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او هم د سیمې په اړه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ.
نمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پېښور په هیات آباد کې ځانمرګي بری یو پولیس وژلې او څلور نور یې ټپي کړی دي. د یو شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده او هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په حیات آباد سیمه کې نن د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق ځانمرګي برید شوی دی. د کینټ پولیسو مشر رانت عمر فاروق مشال رډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید په کوم کې چې یو پولیس وژل شوی او د ملک طارق په ګډون څلور پولیس ټپي شوی دی. د ویل چې ځانمرګي پر موټر سایکل سپور او ځان یې د ملک طارق له موټر سره ټکر کړ. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایدک قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایدک قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه شي. د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال رادیو ته وویل
میز دا پولیټیکل ای ډیر شکر یاد کوي چې میز ته دا اختیار وکړو چې تو ته خپل دا اندراج کوي او تو په دتا په درې می دا درې درې نیم زره میز اورې دا ها کی اندراج میز دا کوشش تا چې رام مختار غلی دا ډیر سخت ګرمي دو چې میز د زر لوړ شي.
د یادونی ورده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې د پاکستاني پوز د روانو عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشتې. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسوهنه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دي. د خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي.
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق تورن ول لگو زب بالکل پر بلچا تور ون لگم او هغه هم په زنګړی توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه داسې معلومات نه دي ورکړل شوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې څوارلس دولت مخالف وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بېګاه خبره سوي خبر پاڼه لیکي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې شوی دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي شوي هم دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې ژغ کړی دی. تیره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګري ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سخت دریځۍ ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه ردی سي. نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 450 نورو پوځیانو د لیږلو منځوري ورکړې ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې دا پوځیان به د انبار صوبې په یو مرکز کې د دې لپاره ځای پر ځای سي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکو عراقیو ځواکونو روزنه او لارښوونه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقیو ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او د عراقي حکومت تر قمانده لاندې قبایلي ملیشو ته دې د مهمو سامانونو او موادو ورکړه ګړندۍ کړل سي. بیان زیاتوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي د وړاندیز او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د سلا مشورې په رڼا کې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې ځن وژونکي تیر ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او درې وګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان نور ټپي شوي هم دي. روغتیایي چارواکو د زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. او رستی خبر د لوبو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د 2013 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د غوراوی لومړی لوبه له شام سره کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې پیلېږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او شام کې د نامنیو له کبله دغه لوبې درېم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په ای ګروپ کې د شام تر څنګ له جاپان، سنگاپور او کمبوډیا سره یو ځای شوی دی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به لریاز مساخی لاور.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 55 پیسې غستی کیږي او 102 روپے 70 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپے 55 پیسې او 155 روپے. یو یورو په 115 روپے 65 پیسې او 114 روپے. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 25 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او 30 روپے 25 پیسے. یو افغانے په یو روپے 1 پیسے او یو روپے 2 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 240 غستل کیږي او 230 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پیښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 26.15، پیښور کې 26.26 او بنو کې به 23.28 درجې پوري وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پیښور په حیات آباد سیمه کې د پولیسو یو افسر پر ګاډي ځانمرګې برید شوی چې د پولیسو یو سرتیره پکې وژل شوی او د هغوی د افسر په شمول څلور نور پکې ټپي شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په جنوبي ښار بنو کې میشت شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې کډوالو خپلو کورونو ته د بیرته ورستنولو لپاره د هغوی د نوملیکنې چارې پیل شوي. د دغه قبیلې یو تن خوښ دی چې خپل کور ته ستنېږي، وایي چې د خپلې سیمې په امن کولو کې به له حکومت سره مرستې کوي. بلوچستان په کوټه کې د شیعه هزارګانو مشرانو پر هغوی د هدفي بریدونو ذمهوار بهرني استخبارات نه، بلکې په همیاد ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي د امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډیر په سختی سره د هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډیر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دارو جوړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصی کورٹس پہ دے ماشمان اور پارا خود لوسا پور پاکستان کی یہ سنگل خصوصی کورٹ میں جوڑ شو.
کشمیر نور رپورٹوں ہم ہو رہی لمشال ریڈیو سروس. رازو ولنی رپورت تا د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په حیاتباد سیمه کې نن سهار د صوبې د پولیسو د افسر پر گاڑی شوی ځانمرګي برید کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او دغه افسر په شمول څلور نور پولیس ټپي شوی دي. د پیښې په اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
نن سهار پیښور حیات آباد فیز 5 کې د ایف آر پی یا فرنټیر ریزرو پولیس د امنیتی ځواکونو مشر ملک طارق په گاډی باندې ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو په وینا یو اهلکار مړ او د ملک طارق په شمول څلور نور اهلکار ژوبل شوي دي. په پیښور ښار کې د پولیسو یو مشر ایس پی کینډ رانا عمر فاروق مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې پیښه هغه وخت را مخته شوه کله چې د فرنټیر ریزرو پولیس مشر ملک طارق سره د نورو اهلکارانو د کور نه دفتر په لور را روان وو. دوی ویل چې برید کوونکي یو ځانمرګي برید وو، موټر سایکل سورو او د ملک طارق گاڑی سره ځان و جنگولو چې په نتیجه کې یو اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي دي. دوی ویل چې ژوبل شوي کسان د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس او سی ایم ایچ ته طبي امداد لپاره وړل شوي دي. ایس ایس پی عمر فاروق زیاته کړه چې د ملک طارق گاڑی په مکمله توګه تباه شوی دی او د هغه حالت هم سخت دی. د پیښې وروسته پولیسو په نښه شوي گاڑی او ګیر چاپیره سیمه واقع کې اخیستره او پلټنې پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي، خپل کورونو ته د ورستنول لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده. د یادې جنسي پولیټیکل انتظامی دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 50,000 خلکو د نوملیکنې پروژه زر تر زر بشپړ کړي. لسیم پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی تحصیل ایدک قبیله د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوه چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیله مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي چې ورسره د سکولونو استادان هم دي، د ایدک قبیله کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزین وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیمره د سټیشن چې شریدا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر شه لوړ شي، میر به ادي امن رو والی او مخ شه میر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله اندا به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا هړي چې زبا خپل په پرایویټ سکول شه ټیچرې چې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لون ده دو چې دا مخ شه لوړ شي چې د فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې اسپیټالینا او سکولینا او ادي وی چې میر خپل ورکی ته تعلیم ورکی چې دا میر کیم حالات تی چه دامیش چینج کی.
دا میر علی تحصیل خدی کلی و سیدون که خدام و دین وای دولت بای دا میر علی تحصیل نورو کدوالو دا واپس تان دو لپارا هم زر تر زر طریقه کار جوڑ کدی.
کم رجیسترشن شرید اپا دیبون دی میش دیر خواشی و میش لکا دی خواشی اشغار پکی و میش دامو تاری بادا وینا چه دکا دی دا که کم خود آزود کلو و میش تا لکا دا خپل وطان آزود که چه میش پا خوشحالی سا لوشی پا رامن نوی وزیرستان تا چه میش لوشی.
ملک نظر چه دا ایدک کدوالو اندراج لس رکنی کمیٹی غڑه ده مشال ریډیو تا وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میر اورید دا حاکی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلی دو ډیر سخت ګرمي دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې و، خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علي تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اردوونکو په بلوچستان او په ځانګړي توګه د دغه صوبې په مرکزی ښار کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کېږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دا چې دوی په دغه تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوروال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شیعه مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بکټي تر دې یاده پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولې دي. ده وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی، خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے، میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پا نور خلکو تورو نو لگو زبا بالکل پر بلچا تورو نو لگو او هغه هم پا زنگلی توگا پا کوٹکی دا کی دون کو هدفی وجنو پاڑا هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګانې خپروي، هم د کوټې د ښار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره په ډاګه وای چې هزارګان مونږ وژنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزورې نه دي چې د کوټې غونډې په وړکوټي ښار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه داده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې د قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کوم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانی ډیر کوټلی ګامونه اخی او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کوم څوک د انټیلیجنس کوم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیاب شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووزی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د کوټې شهر داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په شهر کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیات کړه
د پولیس یو رول وی په شهر کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقې کې چې دی سره واندې سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رااله یو پله پسې چې دا دغه وکی 12000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نشي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزارګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل شوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزارګانو خونړي بریدونه شوي وو.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
لا هغه وروسته چې په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ سزا پر عمل کېدو لګول شوی بندیز لری کړل شو په هغه هیواد کې د هغوی د اعدام لړۍ پیل شوې. پرون چهارشنبه په پنجاب صوبه کې آفتاب بهادر مسی نوم یو تن ته پانسی ورکړل شوه چې په اړه یې ویل کېدل چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوی وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یوه بل کس ته چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې ده. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو پاکله د قانوني چارو پوهان څه وایي دا بد ملیه امیرزاده پر رپورٹ کې وور.
په پاکستان کې د شورو په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د 5 سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته تیر کال د پانسی په سزا ورولو هم لانجه رامنځته شوې ده، چې د یو ماشوم د تختونې او وژنې په جرم یې د پانسی سزا څلور وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغې کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي، چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي، نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړ کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایل ته نیمه سزا ورکړی شي، خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جان زیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسټس سیستم د آرډیننس داغه مطابق هر افندر دی کنه چې داغه عمر د 18 کالو نه کمی نو هغه ته لکه پانسی نشته. چې کم قانون سازي شوی ته موږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. خو اکثر ابهام په دې باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ دی چې عمر یې وي برت سټیشن کې مختلفې دي، نو خو حکومت کم قانون دی خو ډېر کلیئر دی چې د قانون مطابق چې لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسی سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي، نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورټ بیا چا نه د مرګ سزا نه ورکړي او که د مرګ سزا ورکړي شي وي هغه رقم کې عمر کې دي چې دغه چې دا کېد چې د هغه په هغه سزا کې وشمارل شي. خو چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نه شي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه یو سل 350 کسان پانسی شوي دي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورت کې وایي په پاکستان کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازی نه ده شوی. بلخوا په هغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې بیا وایي چې په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. په دغه اړه تفصیل لرو د فرخندې اسد په رپورت کې.
یونیسف تیره میاشت په خپل یو رپورت کې ویلي وو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو، کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کار کوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د عدالتسم بدلون وروسته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم د په صوبایي سطح باندې هم قانون سازي شوی ده په دریو صوبو. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کال مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي، ولې تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی سوالې. د کوټینا خبريال سید علي شاوای په صوبه کې سناسه درويش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغه کې زیاتره مزدوریاني کوي.
د دې صوبه چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې درويش لکه بچان هغه د سکولانو سره زبان دي. دا اکثرا بچان دای دي چې دلته مشقت کوي، مهنت کوي، مزدوري کوي یا دا چې بچان هم ست چې هغه د بیرهروي شکار دی ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدور کار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
هغه بچیان چې په مختلفه ګیرج کې کار کوي یا په سکول کې افوډولای نو په قاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل پر دغه باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې ټیکن ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچیان د پاره چې دغه پالیسۍ جوړه شوی ده او پر هغه باندې کار شروع دی بلکې زه په خپل په هغه باندې په ټایمینګ چاپیم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومان د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړی وو په هغه کې یو هم سرته نه دی رسولی او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملی کولو ته هم پام وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونه ختم کړي د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمن زوړلو د حکومت غیر واضح پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملی کېدل غیزمن کړی دي. د دې پوهانو په خبره هم دا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمه توګه ولګوي. د منور شاه رپورټ ورو
ټاکل شوې چې را روانه هفته بعد د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرج کولو کې ناکامه شوه چې لوجې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوې دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوي
پروسه کال هم تقریبا 85% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او څه هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي دا غیر تر مخه اوسه پورې د سل عرب روپو چې کم ډیولپمنٹ ترقیاتی بجټ او هغه کې وښ په ته اشاره 50% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسی ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پیټیای کلا حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سنوي اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه سپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس ده هغه کې شفافیت راوستو لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستې کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوې سیستم د وجه هم سپندینګ چې دا سلو ده. باقي دې نه علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خصوصیتي کې روز پر روزه خو دا غي چې کوم آوټپوټ دی دا غي چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دا غي باندې چې دا غي هغه شانته ود نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې بعد خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوی پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او کسنګ؟ په دې پښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال دی چې دا وروبیزل خو چې شوی وو هغه هم مونږ په دې باندې خبرم پیدا کړو چې یاره حکومت ناک په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه لکه هغه وخت چې دومره پام نه وکړ اوس دغه بینډ په بینډ ځلو شو سوار خدار چا پام دی
او حکومت هم د فشار دلاندې راغلی ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کوي. نو زه داسې فکر کوم چې درېیم کال د بجټ چې کوم دی د دې یوټیلایزیشن د دې استعمال په باره کې به دې زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش به دغه کوي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
د منور شاه رپورټ مو ورېدو 12:30 بجې شوریدونکو لبوريوال کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د پېښور پایتابات سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عاموګړی وژل دي. دا برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق سوی دی. تیریک طالبان پاکستان د دې پېښې په اړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوملیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوملیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره وړاندې تروجه وړاندې د یادې قبیلې نوملیکنه وکړي او هغوی خپل سیمې ته ستانه کړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نسته بلکې قاتلان په کوټه کې دننه موجود دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. ده وویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 4.5 نور پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنیست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز په رڼا کې کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو 5مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختریزۍ ځای نشته. دوی دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول شي. نوموړي زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد شي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننایو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
اکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې خبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمي دهندلې او انتخابات کله دم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي. خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دینه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړي او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج پکیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کول باندې د دوی اتفاق هم شوی وو. خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات وچت کړي شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معاملې ورس په ورس شدت اختیاروي. حکومتي مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، باغې کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دي. د شن پټاڼو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سې په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپ خبره داده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوه دي، اغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوه دي. نو کدوې په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وې، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دي چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود کدوې په دې مسلو توجه ور نه کړه، نو ممکنه ده چې سبال دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی کس د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د پیښستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به له انیسې اجمل واورو.
ټایمز رسپانی په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لاغ وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ وو چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقوقو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمر کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغه سي د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دی په فوري توګه ځنډول شي. بلخوا د لاور خار د جیل یو چارواکي ویلي دی بهادر پرون سهار له پانسینه مخکې جړل او ویلي چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي. دغه سي پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسی ورکړل شو. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسی سزا اورول شوې ده. وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل پورس په سلورم ځل دغه پانسی وزنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د دم برداشت او نسلي توپیر لوجې ډېرې کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هیواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادی د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هیواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالدار تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتللو وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقوقو یوې کارکونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په اینې توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلیه چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغوی له پامه غورځولی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پرم د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما نیوکه کیږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې، تمه کیږي چې نوموړی به په هغه هیواد کې د خپل ځواکونو شمیر ورزیات کړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلواله ډلې قبضه د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی داغه تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایی بمبار او پر عراقی ځمکنۍ ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سیشن په پروز ویلي امریکا به د عراقی ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یو پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اروپا لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د فوجانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامیه لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اروپا پر ضد د اوباما انتظامیه تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده، او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلارې جوړ کړي وای چې لمخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړي وړي سوي وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزي د ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلي هغه ډیره شک کارکردګي شو دلې ده دا وخت په عراق کې 3000 روزونکو او سلاکاران میشتي خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د عراق دویم سترخار موسل تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي برېښنا شته امنیت هم شته خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي د داعش تر ولکې لاندې د ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انڅخاورو
احمد چې په بغداد کې وسی وای په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خويندو سره هره ونی خبرې کوي هغه ورته وای چې وسیت خدي خو کار نشته احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادي راډیو عراق څنګه ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره لدی هم ځان په زندان کې احساسوي د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې په خ ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنیږي په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د خار دننه وګرځي د خصو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده خزینه شي کولای چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پلونو کې پټه اوسي د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خويندې په موصل کې وسی وای د داعش ته یو نوی فرمان لمخې په روژی میاشت کې خزي په هیڅ ډول نشي کولای له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله د اړختنې نوم نه دی وای د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولې او یوازې په محدود سیمو کې ګرځند ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارون کې د اسلامي دولت پر ضد د توتی په تور شکنجه کوي دا ساده رډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې نادی چې وس بغداد کې اوسې او خپل خپلوانی په موصل کې پاتې دی ویلي کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یادایښ وسلوالو موصل ونی وو خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودن لو ویرې نه پرې خودل خو وسې لدی ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کوم خبره ونه کړی چې د یادایښ وسلوال غوسه کړي د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله شي په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولی او که د کوم لوی یا واړه لخلي دا نوم په تیر وطن هم یاد شي له شکنجه سره مخ کیږي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت خکولو په برخه کې په ګډه کار وکړي د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب په ویلو سره د وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو
په ډان ورځپاڼه کې زاهد حسین لیکي افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کینوي او دغه کار لپاره د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده بل خو اسه کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې چې په کې ګڼ شمېر خلکو ته امر جوړ اوخته کابل چیرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخت ده په دغه خار کې په روان کال کې په وسوالو حمله کې درنه مرګ جوړ اوخته بل خو په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خراب ده او دا هر څه نه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختی نیوکې کوي. بلخوا کېدای شي په راروان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري، او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید هغو طالبانو او د دوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناه لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړی که چیرې پاکستان داسې ونه کړي نو دی به د جوړجاړۍ په خپله پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي، او بیا په هیواد دننه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ، خو له دغې سره ځینې وسلوال بیا افغانستان ته اوښتي چې په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي، او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي دا هم وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په عملیاتو کې پوځ حقاني ډله پرېښودي، او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورځپاڼه لیکي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غنی غواړي د پاکستان سره پخوانۍ خبرې هیرې کړي، او له زړه نه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپله کړي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تېره شو، هېڅ څه نه لیدل، بس دغه مړی مراغ ده. اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نشته.
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، عدم تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګنا زامنو تابوتونو ته کښېني، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري، او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیر ادارې په تناسب شعر سول شوې دي. جنس ډیفنس یونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشان د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي، که بېرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لېږلې بیا اوس لېږي بې ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست، او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په یو خبري ناسته کې د ملي یووالي حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنه تورن کړل. دوی وویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واخیسته، خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
خوست ولایتي شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی، او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسلې په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړي چې زموږ وړ کدرونه په مناسبو پوستونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي، خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
ډېر دی ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي، خو د دوی د وجود نه ورځ په ورځ د افغانستان مظلوم ولس نه ستینځر وتر پیدا کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقتی ویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي، نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول، او د حمل په دیارلسمه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې دوه ویشت تنه ووژل شول.
مونږ شهیدون ویر کړي دي، مونږ زخمیون ویر کړي دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. هغې غوښتنې شهیدونو ارمانونه مو پوره نه کړل، والله د قیامت په ورځ بو ای مشره هغې شهید لوس وي تو به ګریوان وي.
قومي مشر موسی جان زدران ویل د حمل د دیارلسمې پیښې د بررسۍ لپاره د مرکزي حکومت لخوا یو شمېر ګمارل شوي پلاوو تحقیقات وکړل، خو نتیجه معلومی نشوی.
کچیر مونگا دی آغا تیرو حرکاتو نتائج را ون رسیگی او مونگ غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل شي، مونگ مجبور و مکلف یو چې دی آغا نتائجو پا لاسته راوړلو باندې بیا لاریونونو ته مخه کو، اعتراضیه غونډو ته مخه کو.
په دې خبری ناسته کې یو شمېر ویناوالو په ډیره توند لهجه په مرکزی حکومت لیدې قبل نیوکه وکړه چې د خوست د خلکو غوښتنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی، مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمارلی دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
اوردونکو پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټي په بلوچستان په ونتون کې د هغه زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څنګه کې خپل زده کړې پوره کړې د فراغت سندونو ورکولو پروګرام یا کانوکیشن شروع د ځوانانو څخه یو شمېر چې د سرو زرو مډال ګټونکي او پښتون ځوان هم پکې شامل وو. مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یو کامیاب او خوشاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه اورو د نیاز مساخیل رپورٹ.
پښپړسم جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکو پښتون ځوان بدرالدین خان لکانو کېشن ورسته د خپلې کامیابی په اړه مشال رادیو ته ویل.
زه بیسیکلی د زیارت اوسیدونکی یم، زما فیل چې اقتصادیات معاشیات تر حد زیات ما مهنت کولې کنورو پنځه غنټې سبق ویل، ما کوشش کولې چې شپږ غنټې اووه غنټې اته غنټې لس غنټې سبق وایم، ټیکنالوژي استعمال کما او ټیچرانو کوم ډیمانډ سي زه غور پر کما. پیغام ځوانان لازم دغه دی چې کوم ستې د شوق فیل چې په غوښته خپل کوشش کوي خپل مهنت کوي.
په دغه مقدش پړسم جماعت ډیگری یا سند ترلاسه کوونکي اتاولا د خپلو احساساتو سرګندولو پر مهال زیاته کړه چې کامیابی په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټي پښتانه د پېښور پښتانه د کده هر ځای لور بر پښتانه پراته دي، مطلب کده عمر دی واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه په هغه مجدغه کې اخته یو طالب زیشن د اقتصاد دنده د کوم قومونه اشتراکي کړي دغه په تعلیم باندې کړي دغه په دغه باندې نه د کړي په ټوپک نه د کړي په قلم باندې کړی دی.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکی محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ښه تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
تعلیم سره دوه ټکنالوژي سره د دواړو ضرورت دی نن سبا دنیا ته، او کدا شیان په نه ته بالکل ګر سره بنیادی ضرورت دی. یو موبایل استعمالونه دی هغه ته نسې کوي، یا یو اخبار وایي دی هغه ته نسې کوي، کدا شیان ته نسې کوي، بیا په دې دنیا کې چلیدن سي دي ناممکنه ده. زموږ د پښتنو لپاره خو موږ ډېر شاته یو په تعلیم کې تر نور کومو مقابله، موږ لپاره په کار چې موږ په ورځ په ځان یو کې تعلیم لپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کم موجوده ګورنمنت ادارې نن یو شی موږ په کنوینکیشن کې نوٹ کوي چې ډېر ښه انتظامات یې کړی، او په دې حواله برته د سټوډنټ د استاد زاید لپاره د فند اعلان وکړي، د لپټاپ اعلان وکړي. نو دا تراشیان کوي د سټوډنټ هم استاد زاید کې جوړوي. په کنوینکیشن کې ما ویل چې موږ پښتون سټوډنټس اکثریت سینن دوی ته ډیگریانی د ملاوي دیلې هغه په دې پښتون سټوډنټ اکثریت بنو ډېر ښه دغه ډېر غټ چینج و چې دا راغلی.
د بلوچستان پونتون د چهارشنبه ورځې د ډیگری ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان گورنر او د پونتون د وایس چانسلر لړخه په بیلابیلو سانګو کې یو شمیر زده کوونکو ته سندونه ورکړل سول.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په کو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول افیزمنې کړې دي.
الله تعالی دې سندري وایون کې دی او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار زېده ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پاکستان په ترټولو ستر ښار کراچۍ کې میش د خیبر جنسای زیارت خان شاکر سربیره پر دې چې په دواړو سترګو ړوند دی د رباب د استاد په توګه پیژندل کیږي. نوموړی وایي یو مدو شو چې د خپل هنر له لارې پیسې نشي پیدا کولی او مجبور دی چې له خلکو سوال وکړي. د زیارت خان شاکر د ژوند او هنر په اړه په کراچۍ کې د مشال رادیو د خبریال ظفر کریمی دا رپورټ ورو.
د پښتو په موسیقي کې مشهور اله رباب دی. رباب زده کول که څه هم د هر چا د وس کار نه دی، خو د کراچۍ په پټان کالونۍ کې میشت په دواړو سترګوړون زیارت خان شاکر نه یوازې د رباب د غږولو ماهر دی، بلکې د رباب په هر تار کې د ساز او د سرود له نازکیو پوره خبر هم دی.
دا ساتار دی، دا بل ساتار دی، دا کاشار دی، دا بم دی، دا زیر دی، دا چمنه دی، دا کچه دی، دا بچه دی، دا نچه دی.
پیته کلن زیارت خان شاکر د خیبری جنسی سره تعلق لري. نوموړی وای په ځوانۍ کې یې رباب د خپل کلی په حجره کې زده کړی، او چې کله هغه لسګونه کلونه مخکې کراچۍ ته راغلی نو رباب یې هم دلته د ځانه سره راوړو.
مخکې د ګنار بیګم مېله چې کوم لکه زه انتظار کوم مستا سترګو ولې پناش وي ته زما له سترګو خان لاور خان او تر درز غخي دوه مړ ور بلینا کریم خان خان خوب مې ځنګوینه جار جار لالیا مړ بچ لالیا اور دی علم او زړه خو مې اور دی بلالی راغلی ما جنې یار کله شلندی دا عزت غانه وي نو سړی په دماغ او د موسیقي نه لګي.
زیارت خان شاکر وای چې مو د مخکې بعد د کراچۍ کې په ودونو کې رباب غګولو، او لدې لارې به یې هم پیسې لستر وړلې او هم به یې پر رباب مینه ماته دله. خو د نوې ټکنالوژي پر اتک سره د کاروبار خراب شو.
دا د موبایل او د ویډیو غانو او د سیډیانو ویډیانو ډیډیانو د ورته خراب باندې څه بده شي څوک ناوري نو چې ناوري وشو مطلب مې دا چې دوی څه خلک یې اګه کوي یې کارته کوي کوته یې مانګنه تکي.
زیارت خان شاکر اوس د پټان کالونی حبیب بینک او بولډن مارکیټ پسیمو کې پګاړو کې خیرات ټولوي.
چې دا تلاره راګړی زیرا زیرا بسونه او دا مزه او په دې کې زخی جو مانګ نه کوم. الله تمکو خوش کرے او الله کامیابی نصیب کړي. راته خلکو ته ویم کنه سیټانو ته دا غریبانو ته نو دا وی چې قسمت زمای کې روپیدا کا دوالا کا لستا کا شلدا.
نو موړې هر مازیګر په پټان کالونی کې واقع د سویل خان په نامه دره باب جوړون کې دکان ته ورزی او هلتا د رباب په غږولو مینه ماتوي. سهیل خان د هغه د ژوند په اړه وایي:
دی چې دی د رباب استاد دی، خپلې غږی ریډیو پاکستان کې دی غږېدلی دی، په عام پروګرامونو کې دی غږېدلی دی، ټی وی پر پروګرامونه دی کړی دي، خو نن دا دی دی هلته رسېدلی دی چې لکه د غربت له لاسه دا هغه رباب هم خرڅ.
د نوې ټکنالوژۍ په برکت یوې خوا ته د ډېرې انسانانو په ژوند کې اسانتیاوې راغلې، خو بل لوري ته د زیارت خان په څېر خلک له دې څخه اغېزمن شوي هم دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.